څلور بجې شوې. احمد چبریم د اساسي رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د القاعده شبکې د یو لوړ پوړي غړي حمزه الغامیدی پر سر $15 میلیونه جایزه اعلان کړې ده. د دغه وزارت د عدالت لپاره د جایزو څانګې د القاعده د دغه سعودي تپه احتمالي موقعیتونه د افغانستان پلازمینه کابل، د ننګرهار توره بوړه او سعودي عربستان یاد کړې دي. دغه وزارت پرون سه شنبه په یو بیان کې د القاعده د دغه مشر بشپړ نوم حمزه صالح بن سید الغامیدی یاد کړی او عمر هم شاوخوا 60 کاله شودل شوی دی. وړاندې په خبرونه کې د دې تفصیل درکو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا وایي دا مهال په افغانستان کې 19% ماشومان په کارونو لګیا دي. اوچا دغه څرګندونې نن چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر د ماشومانو له کار سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت کړي دي. د غساسمن ویلي د کارګرو ماشومانو اوسنیو شمیرو د افغان ماشومانو د راتلونکي په اړه دوی اندېښمن کړي دي. اوچا ټینګار کړی چې هر ماشوم د زده کړو د فرصت او پخوانی چاپیریال کې د ژوند حق لري. بل لورته د خوړو نړیوال پروګرام WFP تازه ویلي په افغانستان کې څه باندې 3 میلیونه ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي. متحد ایالات وایي د وو لویو صنعتي هیوادونو پر روانه سرمشیزه کې به پر اوکراین د یرغل له کبله د روسیې پر ضد نوي اقدامات اعلان شي. د سپین ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربي پر روسي شنبه خبریالانو ته وویل په دې اقداماتو کې له کیف سره د مرستې لپاره د روسیې له کنګل شویو شتمنیو کار اخیستل هم شامل دي. کربي زیاته کړه چې واشنگتن به د جیوو په غونډه کې چې د پنجشنبه او جمعې په ورځو په ایټالیا کې جوړی شي پر روسیې نوي بندیزونه او همداراس د دې هیواد پر صادراتو کنټرول اعلان کړي. لویدیس هغه لارې چارې لټوي چې د روسیې له کنګل شویو شتمنیو څخه ترلاسه شوي عواید له اوکراین سره د مالي مرستې په توګه وکاروي. ښاغلي کربي زیاته کړه چې لویدیس هیوادونه به د روسیې د جنګي ماشین د لګښتونو د لوړولو هڅو ته دوام ورکړي. با خبره سرچینه وایي د تاجکستان اته تنه له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د اړیکو په شک په روسي ورځو کې د امریکا په متحده ایالاتونو کې نیول شوې دي. د سرچینو چې نه غوړي نمونه یې خبره شي ویلي چې دا کسان په نیویارک، فلادلفیا او لاس انجلس کې توقيف شوې دي. د سرچینو په وینا دا کسان چې له جنوبي سرحدونو څخه امریکا ته ننوتي وو د مهاجرت له قوانینو د سرغړونې په تور په توقيف کې دي. له داعش ډلې سره د دې مشکوکو کسانو د اړیکو د څرنګوالي په اړه سمدستي څه نه دي ویل شوي، خو سرچینو ویلي چې د دې کسانو پته د امریکا د فدرال تحقیقاتي ادارې یا FBI د تروریزم ضد څانګې لګولې ده. د سعودي عربستان چارواکي وایي شاوخوا 1.5 میلیون مسلمانان د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه مکې ښار ته رسېدلي دي. د سعودي عربستان د حج مسؤلینو نن وویل چې سلګونه سره نور کسان به هم د جمعې تر ورځې پورې د حج چې د حج مراسم پیلې شي د هیواد ته ورسی شي. په دوی کې بل سعودي عربستان څخه هم یو شمیر خلک شامل وي. تمه ده سږ کال د حج مراسمو کې د ګډونوالو شمیر د تیر کال په پرتله زیات وي. په 2023 کال کې 1.8 میلیونه مسلمانانو په دې مراسمو کې ګډون کړی و. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسو ازادي راډیو .com کې اوري. واشنگتن د القاعده شبکې د یو مشر پر سر په میلیونونو ډالر جایزه ایشي او شک یې کړی چې ممکن په کابل کې دیروي. وړاندې تفصیل درکو او موضوع مو د سیاسي چارو لکتونکي سمی یوسف جی سره شریکه کړی.
زه فکر نه کوم چې دا وخت د القاعده شتون دومره په افغانستان کې قوي وي څومره چې په سوریا کې ده یا په یمن کې ده.
نن د ماشومانو د جبري کار د مخنیوي نړیواله ورځ ده. دا ورځ لمانځي
مجرم کستر قتل دا نوع توجیه نلری.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا متحده ایالاتونو د القاعده شبکې پر یو مشر حمزه الغامیدی $15 میلیونه جایزه ایشیده. د دغه وزارت د عدالت لپاره د جایزو څنګه ویلي الغامیدی د القاعده لبنسټي شوډونکو اسامه بن لادن سره پر امریکا د 2000 کال د بریدونو پر مهال نشته پات شوی دی. د الغامدي احتمالي موقعیتونه افغانستان او سعودي عربستان یاد شوی دي. نور لاسد الله لودین نور.
په افغانستان او سیمه کې د القاعده شبکې د موجودیت په اړه د لویدیځو هیوادونو او سازمانونو اندېښنې ورځ تر بلې په ډېرې دودي. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د القاعده شبکې د یو لوړپوړي غړي حمزه الغامدي پر سر 15 میلیونه ډالره جایزه اعلان کړې ده. دغه وزارت پرون سه شنبه په یو بیان کې د القاعده د دغه مشر بشپړ نوم حمزه صالح بن سعید الغامدي یاد کړی او عمر یې هم شاوخوا 8 کاله ښودل شوی دی. د دغه وزارت د عدالت لپاره د جایزو څنګ د القاعده د دغه سعودي تبع احتمالي موقعیتونه د افغانستان پلازمینه کابل، د ننګرهار توربوره او سعودي عربستان یاد کړی دي. دوی ویلي چې الغامدي پر امریکا د القاعده شبکې د 2001 کال د بریدونو پر مهال د القاعده شبکې د بنسټ ایښودونکي اسامه بن لادن یو تر ټولو باوري ملګری و. د امریکا بهرنیو چارو وزارت زیاتوي الغامدي په 1990 لسیزه کې په تاجکستان کې په ترهګریزو بریدونو کې ښکیل و او د 2001 کال دسمبر کې د ننګرهار په توربوره کې هم له امریکایي پوځیانو سره جګړه کړې. پر دې سربېره ویل شوي چې هغه له بن لادن سره یو ځای افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد له سرو لښکرو سره هم جګړه کړې. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې شاوخوا 4 میاشتې وړاندې ویلي و چې القاعده شبکې په افغانستان کې 8 روزنیز مرکزونه جوړ کړي او د دې شبکې لوړپوړي چارواکي لا هم په دغه هیواد کې حضور لري. طالبانو تر دې وړاندې دغه ډول راپورونه په کلکه رد کړي او ویلي دي د القاعده هیڅ غړی په افغانستان کې نشته. دوی په وار وار ژمنه کړې چې هیڅ چاته د افغانستان له خاورې د نورو په ضد د فعالیت اجازه نه ورکوي. طالبان په افغانستان کې د القاعده حضور داسې مهال ردوي چې امریکایي ځواکونو د 2022 کال د جولای په 1 دېرشمه نیټه د القاعده دویمه درجه مشر او د بن لادن ځایناستی ایمان الزواهری په کابل کې د یوه هوایي برید په پایله کې وواژه. طالبانو هغه مهال د الزواهری وژل تایید نه کړل او یې ویل په دې اړه څېړنه کوي. بل ورته د امریکا لانګ وار ژورنال ورځپاڼې تازه د القاعده شبکې د اوسنی مشر سیف العادل په حواله ویلي چې خپل ملګري یې هڅولي چې د پوځي زده کړو لپاره افغانستان ته ولاړ شي.
په راپور کې مو واپرېدل چې واشنگتن د القاعده شبکې پر یو مشر حمزه الغامدي 15 میلیونه ډالر جایزه ایشي. دوی احتمالي موقعیتونه افغانستان او سعودي عربستان یاد کړی دي. لتیر څو میاشتو رئیس د څویم ځل دی چې امریکایي او لویدیز چارواکي په افغانستان او سیمه کې د القاعده پر حضور اندیشنه شي. الغامدي څوک دی او د پر سر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت جایزه څه پیغام ورکوي؟ همدا نوري پښتني زما همکار اسد الله لودین د سیاسي چارو لښنن کې سمې یوسف زی څخه کړی.
از فکر کوم الغامدي نومونه هم اوریدل شوی او خدای پاته زیږي چې اسامه بن لادن بادګار پاتې شوی دا واغه فصلګونو او بادګاردان لدل دې نه زیات زه فکر نه کوم چې هغه داسې دی لیډرشپ او دی مشري توان ولري. خو القاعده اکثره غړي علمن ځپلې دي یا هغه کسان چې اسامه بن لادن ته نږدې و هغه وجل شوی دي یا نیول شوی دي. نو اوس هر هغه څوک چې په هر شکل باندې بن لادن او د القاعده شبکې مشرتابه ته نږدې و اوس امریکا فکر کوي چې دوی مشران دي او د دې زایناست دي. لدی عمله دوی هر هغه کس چې هغه القاعده کې کوچنی مقام لري یا ستر مقام لري یا اهمیت لري یا نه لري دوی ورته اهمیت ورکوي تر څو داسې وښيي چې مونږه القاعده په مکمل ډول باندې تعقیبوو. دوی موقعیت یا کابل کې یا توربور کې دوی اصل دغه استخباراتي سازمانونه چې کله چاپ شي ګرځي نو دوی اخیری موقعیت که هغه شل کاله یا 10 کاله پخوا کوم دي ثابت شوی وي دوی همغه ځای ته اشاره کوي چې په غزه کې اخر ځل لیدل شوی ده. خو زه فکر نه کوم چې دا وخت د القاعده شتون دومره په افغانستان کې قوي وي څومره چې په سوریه کې ده یا په یمن کې ده او بالخصوص د زواهری د وجل کېدو نه وروسته په دغه سیمه کې د القاعده شتون خورا زیات کم شوی ده.
نو اصل عمل دی ښاغلی یوسفزای چې د امریکا بهرنی چارو وزارت د دغه هیوادونو نمونه نه دی اخیستی، مثلا ایران، سوریه یا مثلا د منځنی ختیځ نور هیوادونه. دوی یوازې د افغانستان او سعودي عربستان یادونه کړې. سره لدی چې د اداله مخې د القاعده اوسنۍ مشر سیف العدل هم په ایران کې میشته.
ما ارزو کړلو چې دوی د استخباراتي معلوماتو تازه نه لري. دوی پخوانی موقعیتونه ښیي چې اخر دل کوم ځای کې لیدل شوی وي ولو کاغه ډېر پخوا هم وي او دا امکان لري چې څوک د مړي وخت یو ځای ژوند وکړي. زه فکر نه کوم چې دا وخت په توربوره کې څوک د ژوند کول لپاره مجبوریت ولري که هغه القاعده وي یا بل څوک وي یا بل څوک وي. ځکه چې توربوره یوازې د څه وخت لپاره د ژوند کولو لپاره د پټېدلو لپاره القاعده تعقیب لاندې و دغه وخت یو څو ورو داشتو یا څو افتو د فار د جون کولو یو ځای وو.
او یوسف زای صاحب، یو بل موضوع چې د همدې جون میاشتې په ورستوي کې په دوحه کې هم د افغانستان په اړه غونډه جوړیږي، د القاعده شبکې پر دغه مشر باندې د جایزه اعلانول، هغه هم په دغه یو وخت کې چې دغه غونډه را روانه ده، فکر کوي په دې غونډه به کوم غیظ وکړي؟
نه، فکر نه کوم. دا د یو د امریکې لخوا روانه یو سلسله ده، هر وخت په مختلفو وختونو کې ځینې مشران په لستونو کې اچول کېږي یا ځینې حذف کېږي یا ځینې وجل کېږي. زه فکر نه کوم چې د حمزه په لست کې اچول یا انعام ورباندې مقرر کول دا به د دوحې له کانفرنس سره کوم تړون ولري. د دې وړاندې امریکایانو څو ځل رسما ویلي دي، لوړ رتبه چارواکو ویلي دي چې افغانستان نور بالقوا د القاعده شبکې لخوا د افغانستان دننه امریکې ته کوم خطر متوجه نه ده، او دا په بار بار ویلي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا څلور میاشتې مخکې ویل چې د القاعده لخوا په افغانستان کې اته روزنیز کمپونه او مرکزونه جوړ شوي دي. بیا د امریکا لانګ وار ژورنال ورځپاڼې د القاعده مشر سیف العدل ته منسوبې مقالې ته په نسبت ولیکل چې سیف العدل خپل جنګیالي تشویق کړي چې افغانستان ته ولاړ شي او هلته پوځي زده کړې ترلاسه کړي. اوس هم د حمزه الغامدي د موجودیت په اړه احتمالي موقعیت افغانستان ښودل کېږي. څه فکر کوي دغه له طالبانو سره د القاعده اړیکې؟ دا هم جنجالي دي، طالبان نه مني او لویدیز چارواکي تاکید کوي چې نه، القاعده له هم په افغانستان کې شته او مرکزونه لري. په دې اړه باندې تاسو تحلیل او موندنې څه کوي؟
زه فکر کوم اول خو چې دا مضمون لیکل شوی د القاعده دی، ممکنه اوسنی مشر یا د ظواهر جانشین په طرف نه ده لیکل شوی، خو بلچا خپل نوم باندې مضمون لیکل دی. لانګ وار ژورنال چې استخباراتي ارګان دی، هغوی فکر کوي چې دا سیف العدل لیکلی دی. حال دا چې القاعده له طالبانو سره دومره احتیاط کوي چې خپل مشر په کابل کې ووژل شو، دغه د وجلو څو د طالبانو دغه د وجلو نه انکار کړی دی. د هغه هلته وجود د وجل چې د القاعده دپاره یو ډول افتخار ده چې د امریکایانو لخوا هغه د دوی په اصطلاح په شهادت ورسوي، دغه منل یا نه مني تر څو طالبانو ته صدمه ورسیږي. خو دا رقم مضمون لیکل چې القاعده والا د افغانستان ته ولاړ شي، دا ماته داسې ډېر داسې حقیقت نه لري ښکاري. زه فکر نه کوم چې دا وخت القاعده افغانستان کې کوم فعال حضور ولري. ممکن ځینې افراد د څه وخت لپاره ایران او افغانستان او پاکستان په دې فرادي کرخو کې د خپل بقا دپاره یا د ژوند د پات کېدو دپاره وګرځي راوګرځي، خو دا په دې باندې نه چې د کیمپونو په شکل باندې اوسېدل دومره افراد نشته چې کیمپ ترې جوړ شي.
خبریال او د سیاسي چارو شنونکي سمي يوسف زاي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
په داسې حال کې چې لوی اختر پر رسیدو دی، د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي چې سږ کال د اقتصادي ستونزو له امله د قربانۍ لپاره د څارویو د پیرلو توان نه لري. د څارویو پلورونکي وایي چې سږ کال د څارویو بازار په ځینو سیمو کې پیکه دی، چې علت یې د دوی په ټکو د څارویو لوړه بیه او د خلکو کمزوری اقتصاد دی. د طالبان حکومت د کابل ښاروالي ویاند وایي چې دغه اداره د څارویو د خرڅلاو په بیه کنټرول نه لري، خو د نسم لپاره د څارویو د پیر او پلور ځانګړي ځایونه مشخص کړي دي. جزئیات د سنا کاکړ پورا پورک.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې لوی اختر ته یوازې څو ورځې پاتې دي، د کابل یو شمېر اوسېدونکي وایي اقتصاد یې کمزوری شوی او سږ کال د قربانۍ لپاره د څارویو د پیرلو توان نه لري. د کابل ښار اوسېدونکی افندي وایي دا درې کاله کېږي چې قرباني یې نه ده کړې.
قرباني ثواب لري، دا یو اسلامي طریقه ده، پخوا موږ کړي دي. اوس یې مشکلات موږ دی لرو چې موږ پیسې پیل نه لرو، موږ د قرباني پیسې هم نه لرو، حتی د یو په نخوتو پیسې موږ نه لرو، حتی د جوړه پلاستیکي چپلکو پیسې موږ هم نه لرو چې موږ خپل مسیانو اولادونو ته ورکو چې اختر ته لیکي.
د کابل ښار یو بل اوسېدونکی عبدالله چلاسی کراچی لري هم ازادي راډیو ته وویل چې کار یې ښه نه دی او سږ کال د ضعیف اقتصاد له امله قرباني نشي کولی.
مخکې تیرو کلونو کې کار روزګار ښه و، بس قربانیم کوله. سږ کال بس دومره کېږي چې ایله کور پامل پېوچلو نشو کولی چې قرباني وکړو.
په ورته وخت کې یو شمېر مالداران چې خپل څاروي خرڅلاو ته ایستلي وایي بازارونه سړ دي. یو له دوی څخه عبدالوحید ازادي راډیو ته وویل
په هر بازار کې چې شل تر دېرش څاروي وړو له یوه یا دوه څخه ډېر نه خرڅېږي. بیې ډېرې لوړې دي. خلک هم چې راځي بیې کوي، بیا یې نه اخلي. په تېرو کلونو کې عواید ښه وو، سپما به مو هم کوله. اوس ډېره لږه ګټه پاتې کېږي. مقصد ورځ تېروو.
یو بل مالدار اکبر هم ورته شکایت لري.
طالبان
حکومت تر کنټرول لاندې د کابل ښار والی وایي چې د څارویو په نرخونو کنټرول نه لري، خو په کابل ښار کې د پیر او پلور لپاره ورته ځانګړي ځایونه ټاکلي دي. د دې ادارې ویان نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل.
دا بخش کنټرول نرخ مو کوم مورید نه
ده. د چارویو د خرڅلاو په برخه کې مو کنټرول نه لرو، خو د کابل خاروالۍ د چارویو د خرڅلاو لپاره ځانګړي ځایونه ټاکلي او له هغوی څخه د پاتې کثافاتو لپاره هم ځانګړي ځایونه ټاکل شوي.
هر کال د لوی اختر پر رسیدو سره د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه ګڼ شمېر مالداران خپل څاروي د خرڅلاو لپاره د کابل د ولایتونو د مرکزونو او ولسوالیو بازارونو ته وړي او خلک هم د قربانۍ د څاروي د پیرلو لپاره ټاکل شوي سیمو ته ځي. خو د طالبانو له بیا واکمنېدو او په کورنیو کې د بېوزلۍ او بېکارۍ له ډېرېدو وروسته د خلکو او مالدارانو په خبره د څارویو د خرڅلاو بازارونه دومره ساړه شوي دي چې ځینې کورنۍ وایي د قربانۍ تصمیم نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په دې وروستیو کې په خپل نوي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې به د روان کال له می څخه تر اکتوبر میاشتې پورې 2.4 میلیونه وګړي د خوړو له شدیدې ناامنۍ سره مخ شي، چې له دې ډلې 2.9 میلیونه کسان له قحطۍ څخه یو ګام واټن لري.
د لویدیځ نورستان د دوه ولسوالۍ د ژونیا درې اوسیدونکي وایي د دوی درې ته دا څو سربیره لاره نه ده رسېدلې. د دوی مطلب د موټر لاره ده. د دې درې اوسیدونکو په خپل لګښت د سیند پر سر کیبلي پل جوړ کړی، خو بیا د خوړو نړیوال پروګرام د یوې لارې د ایستلو هڅې کړي، خو لا یې هم د سړک ستونزه نه ده هواره شوې. جزئیات په دې راپور کې.
د لویدیز نورستان د دواب ولسوالۍ جونیا درې اوسیدونکي وایي دوه لسیزې وړاندې په خپلو مصارفو پر سیند یو کیبلي پل جوړ کړی و او د خوړو نړیوال پروګرام په مالی مرسته یا د درې ته یو څه سړک ووهلو، خو د امکاناتو د نشتون په وجه د سړک کارونه نیمګړي پاتې دي. په وینا چې په بارانونو، سیلابونو او د وخت په تیریدو سره د پل ګڼې تختې ماتې شوي او کیبلونه یې هم کمزوري شوي چې خلک پرې په ویره تګ راتګ کوي او هر شیبه سیند ته د پریوتو خطر شتون لري. په یاد دره کې وستر او کوچني کلي آباد دي چې پکې په زرګونه کسان ژوند کوي. دوی ټول د سړک نشتوالي او د پل خرابوالي په وجه ستونزې ګالي او په یوه خوله له اوسنیو حکومتي چارواکو او مرستندوی ادارو د نیمګړي سړک د بشپړولو او د کیبلي پل پر ځای د پوخ او اساسي پل جوړول غواړي. د جونیا درې اوسیدونکي شکر الله
موجوده حکومت نم دا هیله ده چې د غفلم پوخ کی او دغه جونیا درې ته چې کوم سړک تلای نیمای کار مو خپل کړه ولې چې خلکو کار کړی او د امر اسلام سره هیله ارزو ده چې د نیمګړي کارم چې پاتې ده د مو ته تکمیل.
په نورستان کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي بیا وایي دوی د جونیا درې د سړک او پل په ګډون د نورستان د نورو درو او کلیو ورته ستونزې د UNDP مسؤلینو سره شریکې کړي او هغوی د هواري ډاډ ورکړی دی. د یاد ریاست مشر مولوی احسان الله احمد ازادي راډیو ته وویل
UNDP سره موږ یو برنامه شریک کړی دی. په هغه کې تقریبا مجاوري ته 400 کیلومتر کلیوال سرکونه لپاره موږ پیشنهاد کړی دی چې په هغه کې د جونیا درې سرک هم شامل دی او د جونیا درې پلونه هم شامل دی. په هغه کې پلچکونه هم جوړیږي. هغه موږ سره وعده کړی دی چې د راتلونکي کال ته به موږ نورستان لپاره به ښه کافي او اخر مقدار بودجه پیدا کړو. تقریبا ماته چې کم لیست د هغوی د دفتر راغلی دی د UNDP مرکزی دفتر نه، په هغې کې 17 میلیونه ډالر د پاره هغوی موږ سره ژمنه کړې دي.
د نورستان ګڼې درې او کلي په تیرو څه باندې دوه لسیزو کې د جنګونو او نامنیو له امله د پرمختګ او آبادۍ له کارونو بې برخې پاتې شوي دي. او د کوم لپاره چې په تیر حکومت کې کومې پروژې منظوري شوې وي هغه هم غنی د فساد او نور ستونزو په وجه یا نیمګړی پاتې دي او یا هم پرې هیڅ کار نه دی شوی او پیسې د وکیلانو او یو شمیر چارواکو په جبونو کې اچول شوې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو خپلواکو څیړونکو نن اسرائیل او څو فلسطیني وسلوالې ډلې په جنګي جنایتونو تورنې کړې. د ملګرو ملتو د دغه څیړونکو کمیسون مشه ناوې پیلي ویلي دا مهمه ده چې له ټولو هغو کسانو سره چې په دغو جنایتونو کې شکیل دي حساب کتاب وشي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس په وینا یاد کمیسون د 2023 کال د اکتوبر لومې وروسته موده کې چې د اسرائیل او حماس جګړه پیل شوه د جنګي جنایتونو یادونه کړې ده. حماس چې د امریکا او اروپای ټولنې لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي د تیر کال په اکتوبر کې پر اسرائیل برید وکړ چې 1200 کسان یې ووشل او 250 نور یې برمته کړل. له همغې نېټې اسرائیلو پر غزې غچ اخیستونکي بریدونه پیل کړي چې تر اوسه پکې د غزې د روغتیا وزارت په وینا څه باندې 2500 فلسطینیان وژل شوي دي. بل لورته د اسرائیل هوایي ځواکونو د لبنان د حزب الله ډلې یو لوړ پوړی قمندان او درې نور وسلوال وشلی دي. رویټرز خبري اژانس د دریو سرچینو په حواله چې نمونه نه دی یاد شوي لیکلي چې دغه بریدونه د سېشنبې په ورځ ناوخته شوي. د رویټرز په وینا حزب الله د خپل وشل شوي قمندان وژنه تایید کړې او هغې طالب عبدالله چې په ابو طالب مشهوریت کړی دی. په خبر کې د اسرائیلي لوري په حواله راغلي چې حزب الله د دغو هوایي بریدونو په غچ کې د جولان په لوړو چې د اسرائیل لخوا اشغال شوي 50 توغندي ویشتلي دي. د لبنان حزب الله ډله چې د ایران له ملاتړ برخمنه ده د تیر کال د اکتوبر لومې چې د غزې جګړه پیل شوې له اسرائیلي ځواکونو سره بریدونه تبادله کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
نن د جون 12 د ماشومانو د جبري کار د مخنیوي نړیواله ورځ ده. سش کال د دې ورځې شعار پر ژمنو عمل او د ماشومانو د کار پای اعلان شوی او دا ورځ په ډیرو هیوادونو کې د ماشومانو له جبري کار سره د مبارزې په هدف لمانځل کیږي. د ماشومانو د کار په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسېدلې چې په افغانستان کې د کورنیو اقتصادي وضعیت خراب شوی او ډیری ماشومان ښوونځیو ته د تګ پر ځای سختو او درنو کارونو ته اړ شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
نن د جون 12 د ماشومانو د کار پر وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. دا ورځ هر کال د کار نړیوال سازمان ILO په ټوله نړۍ کې د خپلو شریکانو سره د ماشومانو د وضعیت او کار په اړه د پوهاوي لوړولو او د دې نړیوالې ستونزې د لمنځه وړلو د هڅو په هدف نمانځي. دغه سازمان د دې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه لیکلي، ماشومان باید زده کړې او لوبې وکړي، تجربې ترلاسه کړي او نوښتونه رامنځته کړي. همدارنګه د ماشومانو کار ته باید پای ورکړل سي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د لګول شویو محدودیتونو له امله سلګونه زره نجونې تر شپږم ټولګیو پورته له زده کړو بې برخې شوي او زرګونه نور ماشومان د سختې بېوزلۍ او د خپلو کورنیو د اقتصادي ستونزو له امله له زده کړو بې برخې او سختو او درنو کارونو کولو ته مجبوره شوي دي. اتکلان روهیت په بغلان ولایت بلخوبری ښار کې یو بازار کې پر کراچۍ یعنی لاسګاډي کار کوي.
اتکلان په بازار کراچۍ لا هم کراچۍ غازم شر دی شوی ورځ کار کوم کورګا کارم فغالي او کافته کله یو غره مکتب زم کارم زم.
یو بل افغان ماشوم لاسکلن حمزه وای په خوست ولایت کې د یو مستری یعنی جنراتورونو جوړونکو شاګرد دی او په ورکشاپ کې ورسره کار کوي. دای وای مجبور دی چې له سهار تر شپې کار وکړي او خپل کورنۍ سره مرسته وکړي. حمزه ازادي رادیو ته وویل
لاسګل عمر لرم دا گیزه ترې مخم روز ذکر کوم سلو پیر کې وی دوی دغه شګیرم دولنه موږ د وختونو دو چې باید موږ څنګه ماکو زار موږ چې باید مو هغه مختب وای راوي دوسه نه پاري وای باید تر مې باید تعلیم کړه وای تعلیم ګټه لري اب کې کوم چې دای لو بي کې دای راکي څنګه خوام دین څنګه لای مې د کوم مسولیت په غوړې وی.
یوازې حمزه او روهیت نه دي چې کار کوي، بلکې زرګونه نور ماشومان هم په ورته شرایطو کې ژوند کوي. دا ماشومان په ورکشاپونو، سړکونو او آن درانه او سخت کارونه کوي چې له خپلو اساسي او لومړنیو حقونو لکه د زده کړو او لوبې کولو له حقه بې برخې سوي دي. د کابل ښار اوسیدونکي صفا چې میړه یې مړ سوی، ازادي راډیو ته وویل مجبوره ده چې خپل 12 کلن زوی د کار لپاره بهر ولېږدوي.
زوی می 12 کلن دی، ناروغ هم دی، پښتورګې درد کوي. دوی موټرو ته سپرلۍ پیدا کوي. طالبان هغه ماشومان چې بهر کار کوي نه یې پرېږدي چې موټرو ته سپرلۍ پیدا کړي. زوی می د سپرلۍ په سر 10 افغانۍ اخلي، نو په ورځ کې له 15 تر 16 موټرو ته کار کوي.
د کابل ښار یوه بله اوسیدونکې مینا وایي سره له دې چې زامن یې ښوونځیو ته د تګ لیواله دي، خو مجبوره ده چې پر هغوی کار وکړي.
ښوونځیو ته لیوالتیا شته خو پیسې نشته، نه پوشاک لري نه څښاک لري، خو ډېر غواړي چې درس ووایي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر شاوخوا 2 اونۍ وړاندې د کورنیو د ښځینه سرپرستانو د خوړو د نه خوندیتوب په اړه په یو راپور کې ویلي و چې اوسنی حالت په دغو کورنیو کې له وخت وړاندې د نجونو ودولو او د ماشومانو د کار کولو لامل سوی دی. په ورته وخت کې د ماشومانو د حقونو یو شمیر فعالان وایي چې په دې هیواد کې د ماشومانو وضعیت خورا کړکېچن دی. د دوی په باور د اوسنیو اقتصادي او ټولنیزو شرایطو له امله ډیری ماشومان ښوونځي ته د تلو پر ځای سختو کارونو ته اړ کیږي چې د زده کړې او ماشومتوب اساسي حق ترې اخلي. د ماشومانو د حقونو فعال او د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب د څانګې پخواني مشر نجیب الله زدران بابرکسی ازادي راډیو ته وویل
د ماشومانو د درانه کارونو د شاخه کارونو لپاره هغه تدابیر دادي چې تا خلک د اوس وخت کولای شي چې چارواکي د کورنیو د اقتصاد سطح لوړ کړي. دا د دولت مکلفیت دی چې د کورنیو د ماشومانو وضعیت ته په خاصه توګه پاملرنه وکړي، په خاصه توګه ماشومانو ته.
دای له نړیوالې ټولنې او نړیوالو بنسټونو غواړي چې د دغو ماشومانو د حالت د ښه والي لپاره لا زیاتې مرستې وکړي او زده کړو ته د هغوی د راستنېدو لپاره عملی حل لارې چارې ولټوي. د ماشومانو د کار او د هغوی د پالنې په اړه مو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد نظر وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې هر کال د جون 12 د ماشومانو د کار پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کیږي تر څو د کارګر او ماشومانو حالت وڅېړي او د دوی د کار د ختمولو لپاره هڅې ګړندۍ کړي. دا ورځ په لومړي ځل په 2002 کال کې د کار نړیوال سازمان ILO لخوا ونومول شوه. سکل د ماشومانو له کار سره د مبارزې د نړیوالې ورځې شعار دا دی چې راځئ خپلې ژمنې پوره کړو او د ماشومانو کار پای ته ورسوو.
تاسو لا پیغامونو
زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. د ناوی د ورفالی څخه د هلمند ولایت کې د طالبانو داسې کیسې شروع کړي چې د ملایانو څخه زکاتونه ټولوي. ملایان ډېر ستړي دي او ډېر خوار دي، نو دغه پیغام نشر کوي په ازادي راډیو کې. نو ډېر در بدر دي د ملایان د امامان مسجد کې دوه کورې یو خوروار سلمان یو 200 من غنم ورسېږي د دوی نیمه کوي ورسره. نو ډېر دغه شروع کړی چې دغه ورسېږي د زموږ پیغام نشر کوي.
السلام علیکم، زمنور د روزګان ولایت نه خبرې کوم. مر غواړو چې موږ ته مکتبونه پاله سي. موږ په روزګان ولایت کې مکتبونه نسته، کوي هغه مور سم اقتصاد نه دی برابر، ترتیب یې خراب دی، نظم یې نه دی برابر. ور موږ روزګان ته باید پاملرنه وسي. موږ غواړو چې موږ مکتبونه پاله سي، ښوونځي پاله سي. وسلام.
د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایو. زه د هلمند ولایت څخه مرکز هلمند سره خبره کوم چې دلته خو کارو کسب روزګار هیڅ نسته. کورنۍ کې یو مشری هغه 200 افغانۍ د ورځې پیدا کوي، په 200 افغانۍ باندې خو یوه لار نه نیوه کیږي. نو دې کورنۍ کې 400 ماشومان دي، هغه ټول ځي یو 500 د ورځې راوړي، بل سلی د ورځې راوړي، بل څو راوړي. بس دغه ژوند دی، دا رقم یې د ژوند روان کړی، دا ژوند دی، دا خوراکه ده. نور یو کارو کسب دلته افغانستان کې نسته که یو سړی هغه 200 افغانۍ راوړي کورنۍ ته.
السلام علیکم، زه انصاف کونړ ولایت بنهر پاکستان کې یم. موږ غواړو چې ملګرو ملتونه د افغانستان خلق سره پاکستان کې او په افغانستان کې نیغ په نیغه نغدي مرسته وکړي، نغدي پیسې پیچول ورکړي چې هر سړی په خپله خپله ضرورت په خپله لغه کې.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
د کرکټ د شلو ورونو په نړیوال جام کې نن درې لوبې په پام کې وي چې د دوو نتیجه راوتلې ده. د سریلانکا او نیپال ترمنځ لوبه د باران له امله ونه شوه. استرالیا نامیبیا ته ډیر سخت شکست ورکړ. په دوه بیا یې د نامیبیا ټول لوبغاړي اوټ کړل او خپلې پوشپژم ورکې دغه هدف پوره کړ. او د امریکا د متحده ایالاتونو او هند ترمنځ مسابقه د